احمد شبریم د ازادي رډو د دې سات د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د ناروی د کډوالو د شورا رئیس وی یوازې له افغانستان سره بیړنۍ مرستې د دې هیواد ستونزې نه شاورولې باید د پراختیايي چارو په برخه کې هم کومک ورسره وشي یان اګلن تیر ورځ نو وخت په خپل اکسپانه کې ښلي چې د افغانستان وګړي اوس تر بل هر وخت زیات د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړ دي د ناروی د کډوالو شورا رئیس همدارنګ وویل چې د مرستندوی ادارو او سازمانونو مسولینو پرون چهارشنبه د افغانستان په اړه په یو غونډه کې په دې هیواد کې د روان ناوړه بشري وضعیت په اړه خبرې وکړې خو د موړي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یو تل بیا خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې د هرو 15 کسانو چې مرستو ته اړ دي یو ته مرستې رسولې شي د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون په ټولنیزه شبکې کې وویل چې په افغانستان کې باید د یو بشري ناورین مخه ونیول شي او هغه مالی بودیجه ورته برابر شي چې د پروګرام یې غوښتنه کړې ده د خوړو نړیوال پروګرام د دې مخکې ویلی وو چې په افغانستان کې د ژمي لاره رسیدو د مخه له زیانګالو کسانو سره د مرستو لپاره یو میلیارد ډالر اړتیا لري د روان سپتمبر میاشتې په پیل کې د خوړو نړیوال پروګرام اعلان وکړ چې د بودیجې د کموالي له امله مجبور شوی چې پر لس میلیونه افغانانو د خوړو مرستې ودروي او یوازې 3 میلیونه کسانو ته د خوړو بیړنې مرستې ورسوي د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په کونړ او ننګرهار کې له سیلاب ځپلو سره د مرستو خبر ورکړ د دې سازمان د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه په خپل اکسپانه کې ویلي چې په دغو ولایتونو کې د سختو بارانونو په نتیجه کې سیلابونه راوتلي چې خلکو ته زیانونه رسولې دي آی او ایم ویلي ټیمونه په کونړ او ننګرهار کې له زیانمن شویو سره د خیمو کمپلو د سولري تختو او بیړنیو سرپناه او مرسته کړې ده په دې اړه چې د مرستې له څومره زیانمن شویو کورنیو سره شوي نور جزئیات نه دي ورکړل شوي د نړۍ لسکونو هیوادونو له ایران وغوښتل چې په سمدستي توګه د خپل اټومي پروګرام په اړه پوښتنو ته ځواب ووایي دغه غوښتنه د ایران د جنو پټو اټومي تاسیساتو اړوند مطرح شوې ده په ویانا کې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې اجرایوي بورډ څه باندې شپېتو غړیو په اعلامیه کې چې پرون چهارشنبه خبره کړه له ایران څخه دغه غوښتنه کړې او ویلي دي چې تهران باید د خپل اټومي پروګرام د مفهمو اړخونو په اړه وضاحت ورکړي د ویانا د غونډې ګډونوالو دغه راس پر ایران انتقاد وکړ چې د نړیوالې اټومي انرژي ادارې څارونکو ته ویزه نه ورکوي چې هغه واته سفر وکړي اساسي رډو په منسنۍ څخه 12 شپږنی وی پټول افغانستان کې اوري د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر لا ازادي رډو سره شخیدل
There's not a meeting we don't miss an opportunity
دا سیرونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ورکړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي
د دې څرګندونو ترڅنګ به دا هم وړاندې په خبرونه کې واوري چې چین څنګه د افغانستان لپاره په اوسنیو شرایطو کې خپل سفیر وټاکه
دا د معنا لري چې دوی د وسنی حاکمیت سره د غواړي چې خپل روابط د خپل استراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې نور هم پیاوړی کړي
د خبرونه لوی برخه ازادي رادیو یاد به مجلې پروګرام ته ځانګړي شوې ده چې پکې هم نقد لرو هم نور مطالب او کیسه
کوچنی شهزاده پښتنه ترې کوي چې خاغلی تاسو په سیاسي حکومت کوي هغه ورته وایي چې پر هرڅه
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا وای په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیر د شوزو د حقوقو د اعادې لپاره هڅه کوي او طالبان هڅولي چې له هغه سختو چلندونو په شاشي چې د هیواد نیمه نفوس یې زیانمن کړی دی کرندې کړ دغه څرګندونی لا ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړي نو موږ یو څل بیا پر دې ټینګار وکړ چې خبري اترې د ستونزو یو وسنۍ حل لار ده او ټینګار وکړ چې افغانان نور له جګړو سړي شوی دي لاس اجر ډو سره داخله ډیکر د ځانګړې مرکې جن مهمه برخه د نوریاس نوري پر راپور کې
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیرا کرن ډیکر وای متحده ایالاتونو له ټولو امکاناتو په استفاده هڅه کړې څو طالبان اړ کړی چې د خزو په وړاندې له سختو چلندونو لاس واخلي
There's not a meeting We don't miss an opportunity.
دا سی غونډه بنوي چې موږ فرصت له لاس ور کړو چې طالبانو ته وایو چې دوی باید د خزو په وړاندې لخپل تګلارو په شاشي هغه تګلارې چې د هیواد راتلونکي ویجاړوي او له کورنۍ و د معیشت امکانات اخلي هغه چې پر اواید متکی دي څو خپل ماشومان مړه کړي.
اغلې ډکر دغه څرګندونه پرون چهارشنبه له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وکړه او ویل د ټولو هغو فرمانونو او پریکړو چې د خزو او نجونو د زده کړې او کار حقونه محدود کړي مسؤول طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده دی. نوموړي زیاته کړه په دغو سختو پریکړو سره د هیواد نیمایي نفوس ته سزا ورکړل شوې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي نجونې او ښځې له شپږم ټولګي پورته له زده کړو منع کړی شوي او پر ښځو د نورو بندیزونو تر څنګ هغوی په نادولتي مؤسسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو راګرځول شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو شارلز دافیر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د متحدو ایالتونو په ګډون نړیوال طالبانو د ټولو افغانانو په تیره د ښځو بشري حقونو ته د درناوي ترڅنګ د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتنه کوي. نوموړی د طالبانو سرپرست حکومت څه ډول یو حکومت بولي وویل د دې په باور یو ټول شموله حکومت باید داسې بڼه ولري لکه خلک چې په یو هیواد کې اوسي او افغانستان ته په پام چې ډېر بډایه او متنوع دی. زه فکر نه کوم چې د طالبانو د حکومت جوړښت دا شی منعکس کړي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا په خپله افغانان دي چې د ټول شموله حکومت په ګډون خپلې ستونزې په خپله د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. اغلې ډکر د دې پوښتنې په ځواب کې چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه په ګډون یو شمېر ډلو تر اوسه د طالبانو په وړاندې وسلوال خوځښتونه مخته وړي، آیا د امکان شته چې متحده ایالات په راتلونکي کې د طالبانو ضد کوم وسلوال مقاومت ملاتړ وکړي؟ وویل متحده ایالات به هیڅکله هم دا کار ونه کړي او په خپل افغانان هم نور د لسیزو جګړو ستړي کړي او نه غواړي چې په هیواد کې بل جګړه امپایل شي.
موږ
په افغانستان کې د وی بل جګړې د پیلېدو ملاتړ نه کوو. د افغانستان له دننه یو غوڅ پیغام چې زه یې اورم دا دی چې نور جګړه بس ده.
د افغانستان لپاره د امریکا شارلز دافیر هغه اداوي چې ګواکې په تیرو دوه کلونو کې له افغانستان سره د امریکا د بشري مرستو ډېرې برخې د طالبانو لاسته لوېدلې مطلق رد کړې او هغه یې خیالي وبللې. هغې ټینګار وکړ چې متحده ایالات بیا هم د افغانستان یوازینی ستر مرستندوی پاتې شوی او د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې شاوخوا $2 میلیارډ له دې هیواد سره بشري مرسته کړې ده. اغلی ډکر په افغانستان کې ناوړه بشري وضعیت په پام کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارو په وینا د دې هیواد نږدې 10 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خبرداري ورکړل چې طالبان باید د خلکو کړهونو ته پام وکړي.
دغه موضوع ته طالبان باید پام وکړي ځکه تر هغه چې دغه ناامیدي دوام ولري طالبان له دې خطر چې خلک یې په وړاندې ودرېږي خوندي نه دي. که خلک وګی وی او مشرتابه یې ماړه د هغه حکومتونه دي چې دوام نشي کولای.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د فیرې له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې متحد ایالات نور په دې هیواد کې د کوم وسلوال مقاومت ملاتړ نه کوي او افغانان هم نور له لسیزو جګړو څخه ستړي شوي دي. نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي شفیق همدرد سره د مرکې په پیل کې پښتنه وکړه چې د اغلی ډیکر دغه څرګندونې څه پیغام لښتوي.
زه فکر کوم واضح پیغام یو ځل بیا د امریکا د حکومت او د دوی کومه پالیسي چې پراتونکي کې دا یو اوس د دارو خانه کول دی او د افغانستان ځینو سیاسيونو ته ځینو هغه جبهو ته چې اوس په افغانستان کې نظامی فعالیتونه لري وي ته واضح پیغام وو چې هغه هر وخت په امریکا باندې یا د نړۍ په نورو هیوادونو باندې غږ کوي چې دوی ملاتړ وکړي. فکر کوم دا واضح پیغام وو. تر دې وړاندې تامس هم د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استاد شریم دا ورته څرګندونې کړې وای تغیر چې په افغانستان کې راځي باید د نن راشي د بار د خوانه نوي. نو زه فکر کوم اوس وخت کې د امریکا ستراتیژي او پلان هم دغه دی تر څو خلک په دې باندې پوي کې چې دوی د هیڅ نظامی ډلې ملاتړ په افغانستان کې نه کوي.
اغلی ډکر د دې خبرداري هم ورکړ په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په پام چې د خلکو ژوند لپاره نسبتا اقتصادي برخه کې ډیر خراب شوې دی چې پر افغانستان واکمن طالبان باید دا شی درک کړي دغه ناامیدي یا دغه ناوړه وضعیت چې پر افغانستان حاکم دی دا د دوی په وړاندې او خطر کې دی شي. څه فکر کوي چې آیا هم داسې د کچېری طالبان دغه اوسنۍ ستونزو غم ژرونه خوري د دې خطر شته چې دوی په خلکو کې هغه خپل ملاتړ لا سور کی.
په دې کې شک نشته چې افغانستان اوسنۍ بحراني حالت چې دی هغه کچېته دوام وکړي نو د خلکو ناخوښي به نور هم زیات شي، او کله چې د تاریخ ثابت کړي چې په افغانستان کې د حکومت ناخوښي خلکو ډېر شوي وي نو هغه بیا د حکومت د نسکورېدو د حکومت د چپکېدو لامل ګرځېدلی دی. نو په دې اساس باندې یو ویره شته ده، یو اندېښنه هم په داخل کې شته ده هم په بهر کې شته ده، که چېرته اوسنی دغه اختناق یا دغه مستبد حالت دوام وکړي نو کېدای شي د بهر ملاتړ ته ضرورت پیدا نه شي، بلکې دننه کېدای شي دغه کوم حالت چې دی دا له ستونزو سره او له درزونو سره او له ناکامۍ او له راپرځېدلو سره مخ شي.
د اسلام آباد او د کابل ترمنځ ترنګلو اړیکو یا په اړیکو کې ورستو شخړو ته په پام هم ډکر ویل چې متحده ایالات هڅه کوي چې د دواړو ترمنځ ښه روابط وي. متحده ایالات څه کولای شي په اوس وخت کې څه کړی دي؟
زه فکر کوم په اوس وخت کې خو هغه شل کاله چې دوی حضور درلود بیا په بیړه باندې د دوی وتل، زه فکر کوم دوی خو لا اوس په همدغه کې مشغول دي او لا تر اوسه پورې هغه د شل کلنې کلتیا یا په منډه دراوتلو د دې په عواملو باندې یا د دې په څېړلو باندې بوخت دي، او کوم خاص تغیر او ستراتیژي لا راتلونکي دپاره نه دی اعلان کړی. او په اوس وخت کې داسې ښکاري چې په شفا کې یو نوی ملاتړ هم د اوسنیو حاکمانو نه موجود دی. هغه منطقوي او ستراتیژیک مسایل چې په منطقه کې شته دي یا د دوی هغه اوږدمهالي ګټې چې په منطقه کې شته دي، نو زه فکر کوم د دوی اوسنۍ پالیسي چې هغه واضح پالیسي چې ده چې خلکو ته معلومیږي، یو خو هغه پټ استخباراتي لوبې دي، یو واضح پالیسي دا ده چې دوی تر یو حده پورې کوښښ کوي چې اوسنۍ حالت دوام وکړي او کوم مخالفتونه چې د اوسنۍ حالت په مقابل کې راپورته کیږي د هغې ملاتړ ونه کړي او تر یو حده پورې د ضعیفول کوشش وکړي. نو زه فکر کوم په اوس وخت کې همدغه لوی کار دی چې دوی کوي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق همدرد.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې غواړي د پیکینګ او کابل ترمنځ همکاري پراخه شي. چین په تیرو دوو کلونو کې هڅه کړې چې د طالبانو له حکومت سره اقتصادي، سوداګریزي او سیاسي اړیکې وساتي. نور په دې راپور کې
په داسې حال کې چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، چین پرون چهارشنبه رسمن خپل نوی سفیر کابل ته واستوه او په دې توګه لومړنی هیواد شو چې وقته د طالبانو له رسېدو وروسته لوړ پوړی ډیپلومات کابل ته لیږي. ژاو شینګ پرون چهارشنبه خپل باور لیک د طالبانو د سرپرست حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند ته وسپاره چې د نوموړي لخوا ومنل شو او رسمن په کابل کې په کار پیل وکړ. د طالبانو حکومت د چین د نوي سفیر ژاو ژینګ لپاره ځانګړي مراسم جوړ کړي وو چې په ترڅ کې نوموړي د طالبانو له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د چین د بهرنیو چارو وزارت پرون چهارشنبه خبره کړې ویل شوی چې د افغانستان لپاره د چین د سفیر ګمارنه یو عادي چاره او هدف د چین او افغانستان ترمنځ ډیالوګ او همکاري ته پراختیا ورکول دي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د افغانستان په وړاندې د چین پالیسی واضح او ثابته ده. په کابل کې د چین سفارت هم له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې له افغانستان سره یو لار مخته ونیسي او دا هیواد وهڅوي چې یو ټولګډونه سیاسي چوکاټ رامنځته او خپل پالیسی نرم کړي او هم د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د چین دغه اقدام هرکلی کړی او له نورو هیوادونو یې هم غوښتنه کوي چې ورسره اړیکې ټینګې کړي. د نړۍ اکثره هیوادونه د طالبانو له سرپرست حکومت سره په دې خاطر ډېر لږ تعامل لري چې پر ښځو او نجونو یې سخت لګول شوي محدودیتونه د منلو نه بولي. چین چې له امریکا وروسته د نړۍ دوهم لوی اقتصاد دی، په تیرو دوو کلونو کې د طالبانو له حکومت سره سوداګریزې اړیکې هم ساتلې دي. خو د چین او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارتونو لخوا په خبرو شوو اعلامیو کې د پیکینګ لخوا د افغانستان د اوسنۍ واکمنانو د پرسمت پیژندلو په اړه څه نه دی ویل شوی. چین چې ځینې وختونه په خپل له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن شوی، تر اوسه د طالبانو لخوا پر افغان ښځو او نجونو د کار او زده کړې په برخو کې د لګول شو محدودیتونو په اړه په ښکاره دریځ نه دی څرګند کړی. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین چې تر ډېره د افغانستان په قانوني کې پانګونې ته لیوال دی، په عیني حال کې د نړیوالې سیالۍ په ترڅ کې غواړي په دې هیواد کې له هغه څه زیات نفوذ ولري چې امریکا او نورو لویدیز متحدینو یې د تیر شل کلن پوځي حضور په موده کې درلود.
و موریدل چې چین د افغانستان لپاره د نوی سفیر په ګمارلو سره لومړنی هیواد شو چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته رسمن خپل نوی سفیر کابل ته استوي. چین کڅام د نوري نړۍ په څیر د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له هغه سره د اړیکو د پراختیا هڅه کړې ده. چین د طالبانو په واکمنۍ کې په افغانستان کې کوم مهم هدفونه تعقیبوي؟ د سیاسي چارو د شنون کې شفیق هم در نظر مو اخیسته.
چین په منطقه کې اوږدمهاله ګټې لري. دوی په پاکستان کې او په افغانستان کې سرمایه گذاری کړې ده او په نړۍ په منطقه کې د دې لوی قدرتونو په ځانګړې توګه د متحده ایالاتو یو خاص رقیب دی په اقتصادي لحاظ هم او کېدای شي په راتلونکي کې په نظامي لحاظ هم شي. په دې اساس باندې چین د خپل سرمایه گذاری چې په دې منطقه کې کړی دی یا د طبیعي منابعو یا خامو توکو نه چې دوی ته فائدہ ورسی یا دوی استفاده ته کول شي په دې منطقه کې دوی ضرورت او اړتیا لري چې د هر هغه حکومت سره چې په دغه منطقه کې واکمن دي په دغه جغرافیه کې هغه پاکستان شو هغه په افریقا کې ځینې هیوادونه شول یا په خپل افغانستان یا ځینې نور شول دوی اړتیا ودی ته لري چې د حکومت سره دوی روابط خوي. نو په دې اساس باندې زه فکر کوم چې دا که څه هم په رسمي توګه باندې دوی لا تر اوسه د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې، لیکن دغه مراسم چې وو د په ډیپلوماټیک لحاظ باندې د یو سفیر د خپل لغه د اعتبار خط و هغه ته وړاندې کول زه فکر کوم دا په خپل یو رسمي کړنه و چې دوی د خوانه تر سره شول او دا معنی لري چې دوی د اوسنی حاکمیت سره او د اوسنی اقتدار سره دی غواړي چې خپل روابط د خپل ستراتیژیکو اقتصادي او نظامی او منطقوي ګټو په اساس باندې له دوی سره نور هم پیاوړي کړي.
د سیاسي چارو کتونکو شفیق هم درد
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یويشت او پنځه ویشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. azadiradio.com ته ورشي.
ازادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم.
The problem is now that nobody knows where they're going and so
دا فنانو د خواخوږی نانسی دوپری تلین مانسو د استاد شپون هم تلین دی نیمه غنیه د نصر پاړوي.
هر کله چې چالوستنو فکر کوا چې دا دوی خپل ژوند کې ساکوي
د استاد شپون د کیسو پاړه مې د کسلی کول سولمل نظر هم خسته
د ناولین ما ته د لاندو کې ډیر خوند را کړی دی.
له استاد نجیب منلی سره مې یو نقدي مسله مطرح کړي.
شعر او ادب د فردي خلاصیت خبره ده.
د وی پیغله شاعری شبه سلطانی شعرونه لرو چې په انګلیسي لیکلي دي او د دې نظر مې هم خسته
کله کله چې زه شعر په خوشحالي لیکم په یو قفس زه خایو پرنده آزاد شونده احساس کوم او کې خفه شعر لیکم به د سې احساس کوم زما یو ځنه کور یو کلام او کتاب چده.
دا اونې د افغانستان د دوو خواخوږو کلیندې یو استاد صادورین شپون دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې وفات شو او په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شو. بل نانسی هچ دو پریده چې د امریکا د متحده ایالاتونو په نیویارک ایالت کې وزیږیده او په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. یک شنبه د استاد شپون د مړینې ورځ وه او یو ورځ مخکې تر دې د نانسی هچ دو پری تلین و. مخکې تر دې چې د استاد شپون په اړه د یو شمېر لیکوالو نظر له تاسو سره په یو راپور کې شریک کړم د نانسی هچ دو پری هڅو ته به مخه کړم. اغلی دوپری د خپل ژوند 55 کلونه د افغانستان د لرغونو آثار په مستند کولو او خوندي کولو ولګول. دا لومړی ځل په 1980 کال کې خپل میړه لوی دوپری سره افغانستان ته ولاړه او هلته یې د لرغون پوهنې په برخه کې هڅې پیل کړې. د سولې په هغو کلونو کې دوی دواړو د هندوکش او وابا غرونو په لمنو کې څېړنې کولې. استاد حبیب الله رفیع وایي چې شاغلي او آغلي دوپری دا هڅه کوله چې د لرغوني افغانستان تصویر دنیا ته وشي. استاد د مثال په ډول وایي
د دې میړه لوی دوپری په افغانستان کې یو داسې مجسمه پیدا کړي چې 3000 کاله پخوا جوړه شوې ده. دا مجسمه ډېر ابتدایي مجسمه ده، فقط یو ورکی تیګه د شپږ انچه لوړه ده. په دې کې څوک راغلی یو بل تیګه پکې وهلی، د سترګې خاتونه یې کش کړي، د خولې خاتونه یې کش کړي. ډېره ابتدایي هغه ده، لیکن ډېره لرغونې ده. یعنی په دنیا کې 3000 کلنه مجسمه ښایي همدا زموږ مجسمه وي. په دې د کار کړی دی او هغه دغه هغه ژوند دی ثابت کړی چې څومره وخت مخکې جوړ شوی. همداراز د افغانستان د غارمیشتې دورې په انسانانو دوی څېړنې کړي دي. هغه آثار چې د غوی نه راپاتې دي هغه ابتدایي آثار، هغه دوی په غارونو کې ژوند کاوه. او د غونو راوروسته د افغانستان په ټول تاریخ نظر ساتلی دی. دی یو لوی کار چې کړی دی، لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي موزیم یو لارښود په انګریزي ژبه لیکلی چې هر څوک راځي وغه ولولي او د افغانستان سره آشنا شي.
د شاغلي توپری او میرمن توپری فعالیتونه تر هغو د افغانستان دننه روان وو چې شوروي اتحاد په افغانستان یرغل وکړ. دا وخت دی میړه زندانی شو، بیا وروسته په 1990 کال کې ومړ. په خپل میرمن توپری د شوروي اتحاد د ځواکونو تر یرغل وروسته پېښور ته ولاړه. د هلته د اکبر په نوم یو مؤسسه جوړه کړه. په دې مؤسسه کې استاد حبیب الله رفیع هم له میرمن توپری سره هم کار وو. استاد رفی د اکبر مؤسسې د فعالیتونو په اړه وایي.
په دې مؤسسه کې د افغانستان زاړه آثار راغونډ شول، ټول شول او وساتل شول. همداراز د افغانستان د تاریخي آثارو د ساتلو لپاره هر څه وکړي. او هغه آثار چې د دې ځای نه قاچاق شوي وو د غوپ پیدا کولو بیرته رانیولو کې برخه واخیسته. د علاوه د دې نه د ځوانانو د روزلو لپاره یې یو ډیره ښکلی پروژه جوړه کړې، یو پروګرام یې جوړ کړ. هغه ګرځنده کتابتونونه واړه واړه صندوقونه یې جوړ کړي وو د وسپنې. په دې کې به یې واړه واړه کتابونه، معلوماتي کتابونه، 50 کتابه، 40 کتابه، 30 کتابه په دې صندوق کې اچول. یو کلي ته به وړل، د کلي ځوانان به راتلل، د کتابونه به اخیستل، لوستل به، بیرته به راوړل. بیا به د دې کلي نه بل کلي ته وړل. په دې ترتیب په هغو سیمو کې چې آزادې وي دوی د علم د خورولو لپاره کار کاوه. او هغه کتابونه یو وخت بیا داسې وشول چې خلکو داسې کتابونو ته اړه درلوده چې په بازار کې نه وو. دوی به د خپلو کسانو په وسیله د خلکو نه پوښتنې کولې چې د څه کتاب مو په کار دی. مثلا چا به وي چې زموږ د چرګانو د روزلو کتاب په کار دی، چا به وي چې زموږ د غوایانو د روزلو پروګرام په کار دی. په دې ترتیب بالاخره دې کتابونو د تالیف لپاره یوه اداره جوړه کړه. هغه متخصص کسان چې په دې برخه کې کار کاوه هغه به غونه به کتاب وخت او بیا به هغو زحمه ورکول. هغه کتاب چاپېدا بیا به په دې کتابونو کې استول کېده.
د همدې کتابونو د چاپ او تهیې په حیت کې استاد رفیع لاغلي دوپری سره همکاري کوله. او هغه وخت د دې چاپ شویو کتابونو شمیر تر 300 تیر شو چې بیا وروسته هم دې سلسلې دوام وکړ. میرمن دوپری د افغانستان په اړه په خپل نوي کلن ژوند کې 15 کتابونه ولیکل او په سلګونو مقالې چاپ کړې. قسیم زیر چې د سویډن په سټاکهولم پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، په دې نظر دی چې د لرغونو آثارو تر څنګ د میرمن دوپری یو بل هڅه خورا ارزښتمنه ده.
کله چې د پېښور ته راځي په دې وخت کې دا داسې وخت دی چې په افغانستان کې اسناد په کیلو باندې خرڅېږي، هم د کوټو ګرمولو لپاره مهم اسناد، دولتي اسناد، کتابونه، مجلې، اخبارونه، او هم دا د چپس او پیکوړې او پکې خلطه وي د اخبارونو په حساب باندې خرڅېږي. یعنی په داسې وخت کې چې په افغانستان کې کتابونه په تله باندې خرڅېدل د خاصو غوندې او اصلا لکه د پلاستیکونو غوندې د اخبارونو غوندې خرڅېدل چې مهم اخبارونه، اسناد، کتابونه، د دې د خاطر خرڅېدل چې چپس او پیکوړې او سمبوسې دا پکې خرڅې شي. په داسې اواسر په پېښور کې د افغانستان د مهم اسناد را جمع کولو لپاره کوشش وکړه. دا یو ډېر لوی کار په هغه وخت کې، د دې په همت باندې، د دې په میړانه باندې، ډېر لوی او لرغوني اسناد، مهم اسناد دا را جمع شول، وساتل شول.
د طالبانو د حکومت په لومړۍ دوره کې هم نانسي دوپری په کابل کې دفتر درلود. چې کله ناکله به د دفتر ته ورتله، خو د طالبانو د حکومت تر سقوط وروسته د خپل مرکز په بشپړ ډول له پېښور کابل ته انتقال کړ. د کابل په پوهنتون کې د افغانستان د معلوماتي سرچینو مرکز جوړ کړ. دا مرکز د دې ترمړینې وروسته د دې په نوم شو. د دې مرکز د اهمیت په اړه شاغلی ځیر وایي.
یو اشاری و میلیون ورقې د افغانستان اسناد په پښتو، فارسي، نورویجني، جرمني، سویډني او انګلیسي ژبه باندې د اسناد موجود دي. یو ټبه برخه فارسي او پښتو دي. دا د افغانستان په اړه موجود دي او دا نه یوازې چې خوندي سوي دي، بلکې دا آنلاین سوي دي. په څلور کونج دنیا کې مورخین چیرونکو علاقمندان کولی شي د ورسې د افغانستان د معلوماتو مرکز پانه ده او دغه اخبارونه فرض مثال مشهور اخبارونه شلمې پیړۍ دي، هغه وګوري. نور اسناد دي، کتابونه دي د شلمې پیړۍ د سر. نو دا یو ډېر لوی معلوماتي خزانه ده.
میرمن دوپری د افغانستان په څلور دیش ولایتونو کې 250 کتابتونونه هم جوړ کړل. نانسی دوپری د کولمبیا په پوهنتون کې ماستری اخیستې وه، بیا یې له دوو پوهنتونونو افتخاري دکتورا واخیستې. استاد رفی وایي چې نانسی دوپری له افغانستان سره عجیبه مینه لرله.
امریکایانو څو ځل ورته وویل چې ولاړه شي، مشکلات دي، مرګ دی، لیکن دی ونه منله. او حتی هغه وخت چې امریکایانو په 2001 کال کې په افغانستان برید وکړ، چاوی چې دی ژړل، نو دا په دې ډیره خپه وه. او دا د دې نیت و، دا د دې هغه اراده وه، او دا د دې تصمیم و چې دا به په افغانستان کې د ژوند تر پایه پورې وي، او همدلته به مړه کېږي، او همدلته به خښېږي.
په 1928 میلادي کال کې په نیویارک کې زیږېدلې نانسی دوپری په کابل کې د 2018 کال د نومبر په 9 په یوه روغتون کې مړه شوه، او له خپل وصیت سره سم په افغانستان کې خاورو ته وسپارل شوه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
روانه اونې یک شنبه د داستان لیکونکی او شاعر استاد سعدالدین شپون شپږم کلینو. استاد شپون په داستاني ادب کې ځانګړی سب درلود. د لاغو لیکوالو څخه دی چې په څه باور درلود، هم هغه څه لیکل کول. څه چې لیدل هغه در سره شریکول. د دې صادق لیکوال پاړه لفریدی سیال څخاور.
استاد سعدالدین شپون د تصویر استاد و. څه چې به لیکل هغه د لوستونکو سترګو ته درېدل. استاد شپون خپل اکثره داستاني اثر تر شپېته کلنۍ وروسته د امریکا په متحده ایالاتونو کې لیکلي دي. لیکوالانه مغني د دې داستانونو د نثر پاړه وایي.
ما دوی لوستل مګومان کوه چې د یو کس چې له خپل کلی څخه راته کیسې کوي، او تا چې سره ډېره له کلیوالو خلکو سره مجلسونو کې پاتې شوی یم، او د هغوی له خبرو څخه ما د خاص خوند اخیسته. نو ما داسې فکر کوه چې زه ځکه دغه نثر ته ډېره لیواله یم، ورته نږدې یم.
دا استاد شپون د شین ټاغۍ، بنګي غاړه، ترخه پره پرخه، ګټیالۍ، ښایستو او د مچۍ ځالې په ګډون یو شمېر داستاني اثر د ده په ژوند چاپ شول. دا سن لیکوال سولمل شینواری وای چې استاد شپون له هغه افغان لیکوالو څخه دی چې ډیر لوستل شوی دی.
د لدا د چې د افغانی ژبه ډیر عالی ژبه و، نصری سره په لایو روانو. بل د په ټولو اثرو کې تقریبا چې مالوستي دي، مینا او عشق هم زای شوې دا خصوصا د ځوانانو لپاره د اثر ډیر په زړه پورې لري. بل په دنیا اثرو کې سیاست او مینا عام غړه کړي لکه په شینټاوي کې.
د دې کریکټر انزورول په برخه کې هم به ساری و. کریکټرونه یې سره ورته نه و. دا ناولونو او لنډو کیسو کریکټرونه یې ځانګړي خصوصیات درلودل. سولمل شینواره یې په دې نظر دی چې د استاد شپون تر ناولونو د هغه لنډې کیسې په زړه پورې دي.
په یو اثر کې ژبه، هنر او فکر دا درې وړه ډېر مهم رول لري. د شپون صاحب کیسې چې وي د ژبې له مخې بې جوړې کیسې دي. هنریت هم ډیر عالی و، مګر داسې فلسفي فکر په لیږدونه کې چې تا فکر ته اړ کاندي او ځینې فلسفه ته پکې به کړي، یا د خپله د کرکټرونو روان ته نه وځي، دې څه پکې ډېر نه محسوسېده. زما په خپل نظر د ناولون ما ته د لاندو کیسه ډیر خوند را کړی دی. هغه لاندې کیسه د ناولون پرتله منه ډیرې تصویری دي، ښه فضا لري، کریکټریزیشن پکې